سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو باز هم در خدمت خواهم بود. اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد، میکروفون را به همکارم اجمل ان می سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ان صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. قدرمن دوستانو ته پایو بل خبرونه کی هر کله کو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په بیلابیل اړخونو چې ټاکل شوی دن به تر سره شي خبرې کوو، ریپورتونه لرو، معلومات په وړاندې کوو. خو پایل خبرونه افغان ولسمشر اشرف غنی نن پاکستان ته په سفر زیوالته د پاکستانی چارواکو سره په دوړخیزو مسلو خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د روسیې د پلان چې د شمالي امریکا لورته جنگي الوتکې استوي نشي توجیه کیدی. او د اسلامي دولت او وسلوالو پرون یو کسټ خپور کړو په کې دا کوي چې د ابوبکر البغدادي دی. ټاکل شوی دا چې نن افغان ولسمشر پاکستان ته ولاړ شي. د دې دوه ورځني سفر په ترڅ کې به یو شمیر سرپرست وزیران او سوداګر هم له اشرف غنی سره اسلام آباد ته ځي. وروسته تر دې چې په سپتمبر کې اشرف غنی د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، دا د دریم بهرنی سفر او پاکستان ته لومړنی سفر دی. تر دې مخکې نوموړی سعودي عربستان او بیا چین ته تللی و. د اشرف غنی له ټاکل کېدو وروسته د پاکستان لوی درستیز د ایس آی مشر او په بهرنیو چارو کې د صدر اعظم نواز شریف جکپول سلاکار کابل ته سفرونه کړي وو. افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند موافقه کړې چې د ټاپې په نوم د غازو د پایپ لاین د تیرېدو لپاره یو کمپنۍ جوړ کړي څو پر دغه پایپ لاین چې 1300 کیلومتر اوږدوالی لري کار وکړي. آسیا پراختیایي بانک پرون په یو بیان کې وویل چې د ټاپې د غازو د پروژې د څلورو هیوادونو په دې پروژه کې د مساوي برخه اخیستو پریکړه کړې. د آسیا د پراختیایي بانک د مرکزی او لویدیځې آسیا د برخې مسؤل کلاوس ګیرهاوس وویل دا یو مهم ګام دی چې د ټاپې د پایپ لاین د تیرېدو لپاره واخیستل شو. ټاکل شوی دی چې ټاپې پایپ لاین 3.3 بلیون متر مکعب طبیعي ګاز هر کال له ترکمنستان نه افغانستان او بیا هند او پاکستان ته انتقال کړي. د بلغاریا نږدې 110 پوځیان افغانستان ته روان شوي دي څو په دغه هیواد کې د ناټو په نوي ماموریت کې برخه واخلي. د بلغاریا دفاع وزیر په هغه مراسمو کې چې پرون د دې پوځیانو لپاره په بلغاریا کې جوړ شوي وو ګډون وکړ. د بلغاریا د دفاع وزارت په وینا د دوی د ځواکونو یوه کته به د کندهار د هوایي ډګر امنیت په غاړه واخلي. د دې پوځیانو لویه برخه به روزونکي او سلاکاران وي. تمه ده چې د روان میلادي کال تر پایه ټول محارب بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي او پاتې تر 2000 ډیر بهرني ځواکونه به د افغان ځواکونو روزنه کوي او هغو ته به سلام مشورې ورکوي. ټاکل شوی ده چې نن د آسیا د غوره جام سیالیو په ترڅ کې افغان 19 کلنه کرکټ لوبډله له نیپال سره په کویټ کې مسابقه وکړي. تر اوسه د دې سیالیو په ترڅ کې افغانستان د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او مالیزیا ټیمونو ته ماتې ورکړي. د نیپال 19 کلنو بیا له مالیزیا، کویټ او سعودي عربستان څخه لوبې ګټلې. نننۍ لوبه به د افغان کرکټ لوبغاړو لپاره اسانه نه وي، البته په تیرو دریو مسابقو کې خپلو سیالو ټیمونو ته په خورا ستر توپیر ماتې ورکړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د روسیې د پلان چې د شمالي امریکا لور ته جنگي الوتکې استوي نشي توجیه کیدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندي جین ساکي پرون وویل
We don't think that there is a current situation in the Western Atlantic and Eastern Pacific.
دا وایي موږ فکر نه کوو چې په اوسنی وضعیت کې د آرام سمندر په لویدیز کې، د اطلس سمندر په ختیځ کې، د کاربین لټاپوګانو سره او د مکسیکو په خلیج کې د ډول اضافي الوتنو ته اړتیا وي او توجیه ورته ولرو. تر دې مخکې د روسیې تر تاسو خبري اژانس دفاع وزیر سرګی شویګو په وینا خبر ورکړی و چې د چهارشنبه په ورځ ویلي وو روسیې الوتکې به د خپل هیواد د امنیت د ډاډ لپاره په دې سیمو کې ګزمې وکړي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاند وایي واشنگتن پوه شوی دی چې روسیې الوتکو د شمالي امریکا خواته الوتنې کړي خو له نړیوالو قانونونو څخه یې سرغړونه نه ده کړې. د اسلامي دولت وسلوالو پرون یو غږیز پیغام خپور کړ او پکې دا کوي چې دا ابوبکر البغدادي دی. تر دې مخکې داسې اوازې وې چې البغدادي د هوایي برید په ترڅ کې یا ټپي شوی او یا هم وژل شوی دی. په دې کسټ کې چې ولست یقین دی او سړی وایي زه ابوبکر البغدادي یم، د وروستي برید ته مستقیما اشاره نه کوي خو د اسلامي دولت د یو شمیر پرمختګونو په اړه غږیږي. دا سړی هم همداراز وایي چې اسلامي دولت به تر هغه وخته له مبارزې لاس وانخلي چې د دښمن یو پوځي هم ژوند وي. په دې ترڅ کې د امریکا دفاع وزیر چک هیګل پرون کانګرس ته وویل چې د امریکا په مشرۍ ایتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت له وسلوالو سره په جګړه کې یو لړ پرمختګونه کړي، خو هیګل سرګند نکړه چې متحده ایالاتونه باید وبخې، خو هیګل سرګند کړه چې متحده ایالاتونه باید یو وګدا او سخت جګړې ته تیار ونیسي. بلخوا د عراق مالی وزیر وایي مرکزی حکومت او د کوردانو نیمه خپلواکي سیمې موافقه کړې چې لمخې به د کوردانو د تیلو د صادراتو د کارکونکو ماشونه له بغداد ورسي مخکې د دې صادراتو پر سر لانجو. هوشیر زیباری ویل مرکزی حکومت موافقه کړې چې د کوردانو د ملکي خدماتو برخې ته ماشونه ورکړي. زیباری چې خپل کورد د موافقه یې ډیره مهمه وبلله، د کوردستان سیمه ییز حکومت هم دا تړون تایید کړ. د موافقه وروسته تر دې وشو چې د عراق د تیلو وزیر عادل عبدالمهدی او د کوردستان د صدر اعظم بارزانی ترمنځ پرون خبرې وشوي. بغداد مخکې د دې لپاره چې کوردان په خپل سر د ترکیه له لارې تیل صادروي د ملکي خدماتو د برخې ماشونه درولي ول شو وی تړون سره سم د عراق کوردستان هر ورځ یو نیم لک بیرل تیل صادروي. د امریکا لوی درسیز وایي عراق ته د هغه سیمو د بیرته نیولو لپاره چې اسلامي دولت وسلوالو لاندې کړي دي او له سوریې سره د دې هیواد د سرحد د بیرته فعالېدو په خاطر لږ تر لږه اتیا سره فعال پوځیان پکار دي. جنرال مارټین ډیمسي پرون د کانګرس استماعي غونډې ته ویل عراق د لاس ورکړو سیمو لپاره او د موصل د خار د بیرته نیولو لپاره د غوسرتیرو اړتیا لري. جنرال ډیمسي زیاته کړه چې متحده ایالاتونه پر دې فکر کوي چې یو مناسب شمیر امریکایي پوځیان په عراق کې ځای پر ځای کړي څو له عراقي پوځیانو سره په ګډه د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد په سختو جګړو کې مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اجازه ورکړې ده چې عراق ته د پوځي سلاکارانو روزونکو ټیمونه واستول شي. اوسمهال په عراق کې 400 امریکایي پوځیان ډېر دي. د اوکرين پوځ او روسي پلوه بیلتون غوښتونکو د اوکرين په ختیځ کې د نوو خطو او مرګ ژوبلو خبر ورکړی. د اوکرين د دفاع وزارت پرون ویل د دوی سلور پوځیان له بیلتون غوښتونکو سره په تیرو سلیر ساتونکو کې د جګړو پر مهال وژل شوی. د اوکرين د پوځ په وینا په دې جګړو کې همدار زتل سره ټپیان شوی هم دي. چارواکي وایي چې دا جګړه د دونیسک هوایي ډګر ته څیرمه او د لوهانسک په یو کلی کې شوی. په دې ترڅ کې په دونیسک کې د اغانو مشران وایي د توپخانه د ډزو لامل په دې سیمه کې درې تنه ټپیان شوی. بیلتون غوښتونکو ادعا کوي چې پر دونیسک بمباري روانه ده. دا یو خبر نه دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ azadiradio.com مو دا ویب پاڼه درسته وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی د نننی سفر چې ټاکل شوی دا نن به تر سره شي حال درکو. دا چې دا سفر به څلا سره ورنی ولري په دې اړه د سیاسي چارو له کارپو او افغان ژورنالیست سمی یوسف زی سره غږیدل.
یو څه خبرو باندې خبرې کېدای شي خو د دې څه ګارنټي نشته چې ولسمشر پاکستان ته ځي او د پاکستان له چارواکو سره خبرې کوي چې هغوی حتماً یو نتیجه راوړي.
د کرخیا غړی یو شمیر کارپوهان د دې سفر په اړه څه نظر لري په دې اړه له پیښوره یو تفصیلي ریپورت درته وړاندې کوو. له دې مهم خبرو چې د کابل بانک په فنی امنیتي چارواکي ویل له دې بانک څخه وسلوالو مخالفانو هم د پیسو په انتقال کې ګټه اخیستې ده. که وختو د سره صلیب د کمیټې په کارکونکو د زیاتیدونکو بریدونو په اړه به د دې کمیټې له ویاند رفو الله سنګزي سره مرکه درته وړاندې کوو. دا سیمه او نړۍ په ریپورتونو کې د عراق په تازه وضعیت حال لرو او د خبرونې په دوهم نیم ساعت کې یو کلی زرغه ګونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث مهروي. افغان ولسمشر او ورسره ملګری پلاوی نن په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د دواړو هیوادونو پر ګډو ستونزو خبرې کوي. دا لومړی ځل دی چې اشرف غنی له ولسمشر کېدو وروسته پاکستان ته سفر کوي. تر دې سفر یو ورځ مخکې په اقتصادي چارو کې د ولسمشر غنی ځانګړی سلاکار او د مالی سرپرست وزیر عمر زاخلوال پاکستان ته ولاړ او پرونی د دې هیواد له ولسمشر چارواکو سره وکتل. احمد شیبر پاکستان ته د افغانستان د جګپوړي پلاوی پر سفر ریپورت لري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیزه اړیکو خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي تسنیم اسلم د دې سفر په اړه وویل:
At the invitation of the Prime Minister, the President of Afghanistan, Mohammad Ashraf Ghani would visit Pakistan.
د وزیر اعظم په بلنه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د روان میاشتې په 14 او 15 نیټه د پاکستان دوره کوي. د دوره کې به نوموړي سره د افغانستان حکومت اعلی چارواکي، وزیران او بعضي کاروباري خلک وي.
افغان ولسمشر به د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین، د دغه هیواد له صدر اعظم نواز شریف او یو شمیر نورو چارواکو سره وګوري. په دې سفر کې یو شمیر افغان سرپرست وزیران او سوداګر هم له افغان ولسمشر سره ملګري دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا افغان چارواکي به له پاکستاني چارواکو سره د تروریزم ضد جګړې، د سرحد په اوږدو د ستونزو پر هواري، انرژي او دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. په اسلام آباد کې پاکستانی سیاسي څېړونکي حسن خان ازادي رادیو ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه وویل:
د وسپونی په یو ټیم کې ویلي وو چې اوس په موږ تشه خبرې نه کوو بلکې کار وکړو. نو دا سړین پریکټیکل سړی دی. زما خیال دی چې دا ډیره مهمه دوره ده د یو افغان پرزیدنت په حیث باندې، او د وسپونی دا غو شخصیت خو نه وینې دی، خو د نوی رول کې راځي. نو ما په خیال دی یو مضبوط پرزیدنت په حیث باندې او په پلیټ کې سره ډیر سيزونه دي چې غواړي چې پاکستان سره هغه ډیسکس کړي، او د پاکستان مسلې چې کوم دي چې هم وایي چې پاکستان
د افغانستان د ولسمشر تر سفر یو ورځ مخکې د مالی وزیر عمر زاخلوال پاکستان ته ولاړ، او پرونی په اسلام آباد کې د پاکستان له مالی وزیر اسحاق ډار سره د خبرو پر مهال موافقه وکړه چې کابل او اسلام آباد به په راتلونکو دوو یا دریو کلونو کې دوه اړخیزه سوداګري د کال تر 15 میلیارد ډالرو پورې ورسوي. اوس افغانستان او پاکستان خپل منځي سوداګري هر کال 2.5 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د مالی سرپرست وزیر پرون د لاهور د سوداګرۍ او صنعت خونی له چارواکو سره هم وکتل، او هغوی ته یې بلنه ورکړه چې کابل ته ورشي. زاخیلوال وویل د دواړو هیوادو د اقتصادي فعالیتونو نشتوالی به ډېرې هغه ستونزې هوارې کړي چې موږ په سیمه کې ورسره مخامخ یو. زاخیلوال زیاته کړه چې د پاکستاني سوداګرو لپاره به په افغانستان کې آزاد صنعتي پارکونه جوړ شي چې له دې سره به د دواړو هیوادو ترمنځ اقتصادي اړیکې پیاوړې شي. د افغانستان د مالی سرپرست وزیر ژمنه وکړه چې ډیر ژر په لاهور کې افغانستان کنسولګری هم پرانیسي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر اشرف غنی او ورسره پلاوی هم د پاکستان د دوه ورځني سفر په ترڅ کې له پاکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیزو اقتصادي اړیکو خبرې وکړي.
و موردل چې ولسمشر اشرف غنی نن د یو رسمي سفر په ترڅ کې پاکستان ته ځي او هلته له پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسلو خبرې کوي. زموږ خبریال زبی الله شفق د ولسمشر اشرف غنی د دې سفر په اړه د سیاسي او سیمه ییزو چارو له افغان کارپو سمی یوسفزی سره خبرې کړې، او له هغه پوښتلې چې په دې سفر کې به افغان ولسمشر د پاکستان څومره همکاري جلب کړی شي.
د لوړاندې هم کوم سفرونه شوي وو د ولسمشر کرزي شل سفرونه یا نیم درجن سفرونه د پاکستاني مشرانو، دا څنګه شوي ویل چې دا هر سفر چې کېدو د هغه په تقاضا وي د خلکو غوښتنې به ډېرې وي. په دې زمانه نه وو چې د هر سفر سره به دغه د دواړو ملکونو چې کوم تعلقات دي چې هغوی که ډېر تریخوالی ده ډېرې جلي دي ډېرې دواړو طرف نه غوښتنې دي هغه د له منځه ولاړه شي. نو زما په خیال ولسمشر په دې پوهېږي، د افغانستان ولسمشر چې دوی د پاکستان نه جدي غوښتنې لري، جدي اعتراضات لري او ډېرو مسایلو باندې د پاکستان نه خفګان لري. خو دغه خفګان د حل دپاره دا لاره نه ده چې دوی د پاکستان سفر وکړي، او د دې سفر دا ګارنټي نشته چې که دوی د پاکستان سفر وکړي نو دغه مسایل به حل شي. البته څومره چې دوی یو بل سره خبرې کوي، یو بل سره ملاقاتونه کوي، یو څه مسایل ممکن هغه ډېر مسایل غیر سیاسي مسایل لکه د تجارت مسایل او نور مسایل هغه تر ډېره حد پورې حل شول. خو بنیادي چې کوم مسلې دي په پاکستان کې طالبانو موجودګي یا د طالبانو خلاف چې پاکستان اقدامات نه کول، هغو باندې یعنی خبرې کېدای شي، او د دې لپاره دواړو هیوادونو لپاره د مشرانو د غټې سطحې سفرونه ضروری دي. البته دا به یو نوی دور دی، یعنی داسې ول کېدل چې ولسمشر اشرف غنی چونکه دی یو قاطع شخصیت ته او هر څه چې کوي دی غواړي چې د هغه یو نتیجه وي، او د شاید پاکستان ته د سفر نه وړاندې نور هیوادونو ته سفرونه وکړو. عام دا چې داسې فکر کېدو چې دا اول سفر باید پاکستان ته وایي، خو وروسته د پاکستان د پوځ مشر افغانستان ته ولاړی، څوک چې د افغانستان له طرفه د پاکستان هغه سیاسي پالیسي جوړونکي مرکزي اداره ده. نو اوس ما خیال ده یو خبرو باندې خبرې کېدای شي، خو د دې څه ګارنټي نشته چې ولسمشر پاکستان ته ځي او د پاکستان له چارواکو سره پونکي چارواکو سره سیاسي چارواکو سره خبرې کوي، هغوی حتما یو نتیجه راوځي. البته نړۍ کې همدغه یو لار ده چې څومره اختلافات وي او د هغه اختلافاتو لپاره دواړه هیوادونه باید یو بل سره ډایلاګ یا خبرې جاري وساتي.
افغان ژورنالیست او د سیمې او افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي سمی یوسفزی او چې تاسو سره د ازادۍ رډیو مرکه اوریده. د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي هم وایي چې پاکستان او افغانستان د پخوانیو کیسو راووزی ګیلې او شکایتونه دی بیخوا تکړي او د نوالکو د جوړول لپاره د لاسونه ورکړي، ځکه د دوی په وینا دوستان بدلیږي خو ګاونډیان بدلیدای نشي. په دې اړه به له پیښوره د زبیح الله شفق راستولې رپورټ وو.
کاسوم د پاکستان او افغانستان اړیکې له سمو دی رئیس خړې پړې دي، خو د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو یو شمېر څارونکو په دې اندي چې پاکستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له سفر سره د دوړو هیوادونو د اړیکو د غړې د پاړه هم هلی پیدا شوې دي. په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر سناتور افراسیاب خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان ولسمشر سفر مهم باله او وی ویل نو افغان ولسمشر د پاکستان په وړاندې مثبت دریز لري او پاکستان ته هم پکار دي چې په خپل دریز کې بدلون راولي.
افغانستان کی نوی زعامت دا خبر خریدا چی ابھی دواڑی پاکستان سره د روزلوی اړي کې جو لغاړي او د پاکستان حکم اعلان کړی چې هغه سره د لارې چې د نوی زعامت سره وی یو وګوري او خبرې ترې وکړي، نو حقیقت دا دی چې موقع دا د مرتي لپاره چې په خاني کې څو نه راوځي او یو نه فصل د خپل کاروبار ته شروع کړي او اوس ګورو چې عملا دا خبرې چې د خبرو ته پر پاتې کی عمل کی
بیتو. افغانستان او پاکستان په دې ورستوي کې پر یو بل تور لګوي چې خاورې د یو بل پر ضد کاریږي. افغانستان وایي چې پاکستاني هیواد ته وسلوال مخالفین ورلیږي او همدارس پر ختیځ ولایتونو ته توغندي وروي، خو پاکستان بیا دا نه مني او تور لګوي چې افغانستان پر خپل خورا غو ترورستان ته پناه ورکړي چې په پاکستان کې ترورستي فعالیتونه کوي. د پاکستان د سیمه ییزو چارو څارونکي خادم حسین لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
یو خبر خدا دا چې په دواړو ملکونو کې چې کمی ترهګر ډلې دي هغه ته د دواړو ملکونو د یو شان نظر باندې وګوري او د هغه په ضد کې عملیات کیږي او که خبرې اترې کیږي چې هغه په خپلو کې سره مشوره باندې کیږي. دویمه خبره دا ده چې په دواړو ملکونو کې چې د کمی ترهګر ډلې د بل ملک نه عملیات کوي، یعنی که پاکستان نه کینو پاکستان او که افغانستان نه پاکستان کی کیږي نو افغانستان د دې ذمہواری والی د دې مسولیت دی والی او هغه ډلې د سختۍ سره نه صرف د چې بند کړي د اخیر د رسد لاري او د هغه کمانډو کنټرول سټرکچر دی.
بلخو افراسیاب خټک هم په دې باور دی چې دواړه هیوادونه باید په سیمه کې د ښه ګاونډۍ په توګه ژوند وکړي، ځکه چې دوستان بدلې دای شي خو ګاونډیان نه بدلېږي.
ځکه بنیادی خبر دا ده چې دوړ مکو نشي یو بل او خلاف شکایت دی یا بلې دی انتقاد دی هغه باندې باید دې نه یوازې خبرې وکړي بلکې هغه راڅرګندي کړي چې ګاونډیان خو بدلول نه شي، د ګاونډیان څخه روان دي د خو یو دغه پراته یو عمر وسره کوي چې افغانستان وایي چې پاکستان نه خلک نه باید پاکستان ته هغه مخنیوی وکړي او یا که خلک
اسلام آباد ته د افغان ولسمشر تر سفر مخکې په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او همداراز د پاکستانی پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف کابل ته سفرونه کړي، له افغان چارواکو سره کتلي او هغه ته د پاکستان د مرستې او همکاري ډاډ ورکړي.
لکه دا کوشش شروع کی چې د افغانستان خارجي سیاست دوباره په ځینې برخو کې خپل استقلال د لاسه ورکړي او دا استقلال د افغانستان د پاکستان تر منافیو قرباني شي.
د قدرت د انتقال وروسته د افغانستان له پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی سره د ازادي رادیو لومړنی اختصاصي مرکه.
زموږ وینا پاکستان ته ده چې ورور د افغانستان خلکو هیڅ وخت د ډیورنډ کرښه منلی نه ده او نه به هم منلی، او د افغانستان هیڅ حکومت دا توان نه لري چې دا کرښه ومني.
ډیجر لازادی رادیو نه
دوستانو له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره د مرکبه ډیر زر له ازادي رادیو نه خبره شي. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د سره صلیب کمیټې په کارکونکو باندې بریدونه زیات شوي او له ستونزو او ګواښونو سره مخ دي. د دې کمیټې ویان رفیع الله سنگزی وایي له ګواښونو سره سره به په لرو پرتو سیمو کې خپلو خدمتونو ته ادامه ورکړي. له رفیع الله سنگزی سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتلې د افغانستان په کومو سیمو کې کارکونکي له خنډونو او ستونزو سره مخ دي.
افغانستان کې نه یوازې سپیشل نړیوال کمیټې کارکونکي بلکې ټول هغه روغتیایي کارکونکي چې وایي لرې پرتو سیمو ته هغه اړمنو خلکو ته خدمتونه ورسوي ډېری وخت له ستونزو سره هغه خنډونو سره مخ کیږي چې وینې ستوري په اسانۍ هغه اړمنو خلکو ته لرې پرتو سیمو کې خدمتونه ورسوي. چې دا څو میاشتو راهیسې دغه پېښې ډېرې سیمې دي دلته آیټ اپ کابل کې اندانه کټه شي څو مسلې رسنۍ ته راووتلې چې په کیو روغتون کې روغتیایي کارکونکي وشتل سول په کونړ لغمان کې ځینې ستونزې صحیح کارکونکي ته پېښ شوې. دا ټول هغه څه وو چې سلسلې بیا که تر څو بډره برخه کې خپل اندېښنه د جګړې سکېل لور سره شریکه کړي تر څو دغه د طبي یا روغتیایي کارکونکي وسایط ځایونه خپله کارکونکي ځینې باید خوندي او پرېښودل شي چې په واړه وخت کې اړمنو خلکو ته مرستې ورسوي. ګوره مونږ د سلسلې نړیواله کمیټه تل هڅه کوي چې جګړې قوانینو په اړه پوهاوی سکېل لور ته او نور خواو ته ټول مدني ټول سره شریک کړه چې دا د بشرپالنې نړیوال قانون یې جګړې قانون لمخې ملکی خلک همدارنګ طبي کارکونکي دوی باید له جګړې څخه یو مهم ټارګټ ولګرځي او دوی باید پرې خودل شي چې لری پتو ځایونو کې اړمنو خلکو ته چې جګړې څخه ژوندن شي هغوی ته دا مرستې ورسوي. نو د همدغه قانون پر رڼا کې مونږ له سکېل لور وایو غوښتنه کوو غوښتي مو دي چې د قانون ته درناوی وکړي او د قانون پرانا کې خپل کړنې تنظیم
کړي. که په مشخصه توګه ستنیزه صاحب وایي چې دغه تهدیدونه څه ډول تهدیدونه دي؟
تهدیدونه خو مارته ویل کله چې دا لري کیور مثلا مې درته ویلې او په لغمان کې همدارنګ بریدو او په روغتیایي مرکز باندې دې وخت ځین وخت روغتیایي مرکزونو څخه مخې دې روغتیایي مرکزونو څخه د امنیتي پوسټو په توګه کار اخیستل شوی چې پوسټونو کې امنیتي پوسټو کې امبولانسونه او یا د روغتیایي کارکونکو مشورونه ډېر ځنډول شوی درول شوی چې بیا د عمل دی نه کولی په وړ وخت کې هغه ناروغ ته وریا ټپي ته ورسیږي یا کوم ټپي چې په کوم امبولانس موټر کې هغه ډېر درول شوی نه کړای شوی چې په ډېری وخت دی په لار کې تلل شوی روغتون ته نه رسیدي. دا هغه ټولې ستونزې دي چې ملکی طبي کارکونکي روغتیایي کارکونکي سره مخ
دي. تهدیدونو ګواښونو ستونزو ته په کتو سره چې تاسو په افغانستان کې لرئ څه پلان لرئ خپل کاري فعالیتونه به راکم کړئ؟
سلسله نړیواله کمیټه تر دې د ایمان نه تر هغه وایي چې په افغانستان کې اړتیاوي خدمتونه ده مونږ خپل خدمتونه تر سره کوو. یعنی په هیواد کې تر هغه چې اړتیاوي سلسله نړیواله کمیټه به دلته یو خپل فعالیت به تر سره کوي.
دا سره صلیب د نړیوالې کمیټې ویاند رفیع الله ستانگزی و چې تاسو ورسره په افغانستان کې د دې کمیټې په کارکونکو باندې د وروستیو بریدونو او د دې کمیټې د چارو په وړاندې په وروستیو ستونزو او خنډونو مرکه اوریده. دا د ازادي رادیو د زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځلي صفدو ل شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي. یادونه کوم چې د ماښام له 2 بیا د سهار تر 2 پورې په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي. خو تاسو د ازادي رادیو ته غوږی په نورستان کې دولتي چارواکي وایي چې کم دیش ولسوالي په کمو کې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې برید کې څوار لس وسلوالو طالبان تمرګ شو بل وختي په وژل شو کې دوه بهرني وسلوال هم شامل دي. په دې اړه روح الله انوري نور تفصیل راکړي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي رادیو ته ویل چې تیر شپه د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د کام دیش ولسوالۍ په کمو سیمه کې د وسلوالو طالبانو په یو پټنځای برید کړي چې په کې څوار لس وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
لس نفر وژل شوي دي او څلور نفر زخمیان دي. د هغه ځای نه راغلو معلوماتو مطابق دو نفر پکې بهرنیان دي.
والي وایي بمبار شوي سیمه وسلوالو طالبان محاصره کړې ده او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې کمو ته تګ راتګ وکړي او یا هم د نورو وژل شوو هویت څرګند شي.
طالبان هغه سیمه چونکه هغه سیمه د دولت د حاکمیت نه بهر ده نو هغه سیمه یې کلا بنده کړې. هغوی غواړي چې دغه د مرو هویت
والی د پاکستانی چارواکو هغه ادعا هم رد کړی چې پکې ویل شوی چې د هغوی وسلوال مخالفین په نورستان کې مرکزونه لري او له هغه ځایه چترال او نورو سیمو ته د بریدون لپاره وړي.
پسونو کی بے بنیاد خبر ہے اور اسو کی دا دعویٰ کہ اگر نورستان اراضی سے راسلن بلد میں دی اور بدیم نہ پوئے گی چیز نورستان دا پاکستان دا کنی سینے سے رلے گی دی دی اوکر دی پوئے دی نہ دا اعتراض بے اسلام نہ کرو
تر ووسا وسلوالو طالبانو پا کامدیش کی دا شوی ہوای برید پارا چن دی ویلی. کامدیش دا نورستان پا خطیس کی حاغ ولسوالی دا چی دا پختونخوا آیالت دا چترال ولسوالی سر شریکا اگدا پول لری او دیر وقتونا افغان چاروا کی شکایت کوي چې په چترال دیر او نورو سیمو کې مخالفین روزل کیږي او په افغان ځواکونو حملو لپاره نورستان ته راوړي او له بریدونو وروسته بیرته چترال ته ځي. خو څه موده کیږي چې پاکستان هم دې ته ورته داوی پیل کړی دی.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونه.
د کابل بانک په خاني امنیتی چارواکي وی چې له دې بانک څخه وسلوالو مخالفانو هم د پیسو د انتقال ګټه اخیسته. د امنیتی چارواکو چې د کابل بانک په قضیه کې هم مجرم پیژندل شوی، د سې شنبې په ورځ د استیناف محکمې په علني غونډه کې وویل وسلوالو مخالفانو ته تلونکي شپږ میلیونه ډالرې په خپل وخت کنګل کړي دي. په دې اړه نور معلومات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
دا لومړی ځل ده چې د افغانستان له بانکي سیستم او مالي نظام څخه د وسلوالو مخالفانو د ګټې پورته کېدو خبره د مطبوعاتو پر وړاندې مطرح کیږي. د کابل بانک د امنیت پخوانی مسؤول مصطفی مسعودی چې خپل هم د کابل بانک په قضیه کې مجرم پیژندل شوی، د تیرې سې شنبې د ورځې د استیناف محکمې په علني غونډه کې وویل وسلوالو مخالفانو ته د کابل بانک له لارې پیسې انتقالېدي.
که چیرې ما نه استلام شوی وای ځواب به مې درکړی وای چې ما نږدې شپږ میلیونه ډالره چې د کابل بانک له لارې القاعدې، حقانی شبکې او وسلوالو مخالفانو ته انتقالېدل کنګل کړي دي. دغه کار مې کړی، لاسلیک مې دی، صلاحیت مې درلود چې کنګل یې کړم.
خو دا چې دغه پیسې د چا لخوا القاعده او حقانی شبکې او وسلوالو مخالفانو ته او په کوم کال انتقال شوی، ښاغلي مسعودی زیات معلومات ورنه کړل. د افغانستان بانک چارواکي بیا له مالی نظام د وسلوالو مخالفانو د ګټ اخیستنې موضوع نه ردوي او نه یې هم تاییدوي. د دې بانک مرستیال خان افصل هډوال د پنځ شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه موضوع حکومت جدي نیولې او په دې برخه کې یې داسې قوانین جوړ کړي چې په پلي کېدو سره به یې د بانک له لارې وسلوالو مخالفانو ته د پیسو د انتقال مخنیوی وشي.
طرزالعمل که موجود دی، قوانین موجود دی. افغانستان د مالی نظام لپاره دا ډیره حتمي خبره ده که دوی غواړي چې دا مالی نظام د دنیا د مالی نظام سره وصل اوسي، با اعتبار اوسي، با اعتماد اوسي. باید هېڅ اجازه ورنه کړي چې نه تنها وسلوالو مخالفینو ته، طالبانو ته، بلکې او القاعده، بلکې هر هغه څوک چې د ملل متحد پولیس کې دي، چې دا هم دي، دا کسان هم دي، دوی ته باید اجازه ورنه کړي چې د افغانستان مالی نظام نه استفاده وکړي او پیسې ترې انتقال کړي یا ورته راشي. او دغه ډیره جدي څېړل کیږي.
نږدې څلور میاشتې وړاندې د افغانستان ملي شورا د پیسو سپینولو او له پیسو څخه د تروریزم او د وسلوالو مخالفانو د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي قانون پاس کړ. ولسمشر محمد اشرف خانی د کار په لومړیو کې یاد قانون توشیح کړ او دا مهال د افغانستان په بانکونو کې د اجرا وړ ده. د چارو شنونکي په دې باور دي تر هغه چې د قانون په درسته توګه په بانکونو کې عملي نسی، بیا به هم وسلوال مخالفان د افغانستان له مالی نظام نه ګټه پورته کوي.
د نړۍ ریپورټونو ته ورسو، په عراق کې د فلوجي روغتون خبرداري ورکړې چې خیدا درو درملو او متخصصو روغتیایي کارکونکو د کموالي له کبله له بحران سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي دولت ډلې او د عراق امنیتي ځواکونو ترمنځ شخړې لا هم روانې دي. سالم احمد صالح په اړه تفصیل لري.
د ازادي راډیو د عراقي څنګه خبريال د فلوجه له مرکزی روغتون راپور ورکړی چې دغه روغتون په شدیده توګه د درو درملو له کموالي سره مخامخ دی. په همدې حال کې د عراق د انبر ولایت نوري معاصرې سیوي سیمې هم د اسلامي دولت ډلې د سختريزو وسلولو له کبله د خوراکي موادو او تیلو له کموالي سره مخامخ سیوي دي. د فلوجه مرکزی روغتون مسؤلینو د ډاکټرانو د کموالي ملامتي د عراق پر امنیتي قواو واچوله او وایي د روغتون په شاوخوا کې د سړکونو تړل کېدل د دې سبب سوي چې ډاکټران روغتون ته پتاګ ونتوانېږي. دروختون یو وین ډاکټر احمد شامی وویل شاوخوا یو اونې کیږي چې دغه روختون د روغتیایي کارکوونکو له کموالې سره مخامخ دی. د ده په خبره د عراق امنیتي ځواکونو ټول هغه سړکونه بند کړي چې دغه ښار ته غځېدلی دی. د یو وای ځینې ډاکټران ځورول سوي او دوه تنه د پوځي ځواکونو لخوا نیول سوي هم دي. شامی خبرداری ورکړ چې د مسلکي طبي پرسونل د کموالي له کبله شاید د مړو شمیر زیات سي او ټپیانو ته معیاري روغتیایي خدمات برابر نسي. د فلوجا مرکزی روغتون مسؤلینو تر دې مخکې هم د عراق پر امنیتي ځواکونو انتخاب کړی و چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې پر مهال یې د دوی په وړاندې هم زیات ځواک کارولی دی. فلوجا د عراق د مرکز بغداد په 80 کیلومتري انبر ولایت کې پراته ده.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو اتنی مو بجو ته یو اربیا په مخې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکو ته تکل شوې ده چې نن افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته ولاړ شي او هلته له پاکستاني چارواکو سره په دوړخیزو مسلو خبرې وکړي. افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند موافقه کړې چې د ټاپي د غازو د پایپ لاین د تیرېدو لپاره یو کمپنۍ جوړ کړي چې پر دغه پایپ لاین چې 300 کیلومتره اوږدوالی لري کار وکړي. د بلغاریا نږدې 113 پوځیان افغانستان ته روان شوي دي او په دغه هیواد کې د ناټو په نوي ماموریت کې برخه اخلي. داکل شوې ده چې نن د آسیا د غوره جام سیالیو په ترڅ کې افغان 19 کلنه کرکټ لوبډله له نیپال سره په کویټ کې مسابقه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د روسیې دا پلان چې د شمالي امریکا لور ته جنگي الوتکې استوي نشي توجیه کیدی. د اسلامي دولت وسلوالو پرون یو کسټ خپور کړ او پکې دا کوي چې د ابوبکر البغدادي دی. د عراق د مالی وزیر وایي مرکزی حکومت او د کوردانو نیمه خپلواکي سیمې و موافقه کړې چې له مخې به د کوردانو د تیلو صادراتو کارکونکو ماشونه له بغداد ورزی مخکې د صادراتو پر سر لانجامه. او د امریکا لوی درستیز وایي عراق ته د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره چې اسلامي دولت وسلوالو لاندې کړي او له سوریې سره د دې هیواد د سرحد د بیرته فعالېدو په خاطر لږ تر لږه 80,000 فعال پوځیان پکار دي. دوستانو د مهمو خبرونو سرټکی مولا ازادۍ راډیو نه واوریدل. کا تفصیلی غواړئ نو کولای شئ چې زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ azadiradio.com او د ویبپاڼې ادرس یې هم درنګ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي پټول افغانستان کې خبريږي او موږ د هرې خبرونه په اثر کې د افغانستان او نړۍ د خبرونو تفصیل لرو. تاسو د ماخام لوونه د سهار تر وو پورې په همدې سپو چې د ازادي رادیو خبرونه خبريږي د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه موریدل شي خو واست ازادي رادیو تقوا کې 19 پروګرام ترازو یو کلی زر غونه ډراما وړاندې کیږي. لیا د مباسي چې ورسته د کابل استډیو نزمو همکاران د ډرامې پر موضوع ژوندې بحث لري چې تاسو هم کولای شئ برخه پکې واخلئ. یو کلی زر غونه
یو کلی زر غاګونا
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیرا برخه کې تاج محمد وو وژل شو. دا چې کورنۍ به څه کوي او دا غم به څنګه سړوي په دې برخه کې وایو.
ماری پلار لانا تا سیاوا پسې وکي دا څه معنا لري چیرته چې ژوند یار ته مرګونه هم راځي
غم وساته مونږ به درنه لاړ شو خدای په امان خدای مو آخري نه غم کا
ته خدای په امان خدای دې زما صبر وکړي الله مو غم وساته بشانو
فجرې ترورې چې څه کېدل هغه خو وشو که غم پاتې دی د دې ماشومانو غم پاتې دی چې دوی روزانه به نازیت څنګه کوي دا خو څه اسانه کار نه دی
حیزان لختی لوری که سخته وی که آسانه اوس خو یتیمان د غاړې شول
نه مورې زما مطلب دا دی چې د تاج محمد خدای بخیلې خو همدا یو دوکانګی و نور جایداد یې نشته د دې ماشومانو د ژوند غم باید وشي
تاج محمد لالا زه خو به تا په دې دکان کې وخت نشم تیرولی
ګل محمد کاکا
هر شی تا را یادوي تا ویل زه به ژمی په دې سندلۍ کې تو تیر کړم
ګل محمد کاکا
خو مرګي پرې نه ښودلې
هله راشه کاکا چې د مسو دیګرانه چپه کېږي
دا راغلم صبر صبر زمریه ګل محمد منډې مه راوهه ولا کنو دا دومره درون دیګ دی ولې راخیستې تی کله وړی شي
سلام علیکم دلاور خانه
وعلیکم سلام ګل محمد
راکه دیګ ماته
واخله دا دی
کاکا تا ولې زما غږ نه اورېده سر مې بیخي مات شو
پام مې نه و زمریه هغه سندلۍ مې جوړوله بچه ورشه هغه میخونه ټول کړه هغه قطۍ ته یې واچوه
ښه ده کاکا
ګل محمد دا دومره وړکو ماشوم ته ولې دومره درون بار په سر کړې د مستو دیګ ډېر درون و یاره
دلاور خانه څه وکړو نو بیا به پام ورسره کوم اوس خو مو له خواري سره مخ شو تاج محمد لالا دی الله وبخي ډېر کارونه یې ماته پاتې شو
امین الله دې وبخي
مخکې به هغه په دکان کې ناست و زه به له کوره تر دکانه تلم ما وراتلم
هی هی د مسافر کور خرابې ته مې ډېر ماغزه وختې دي ویم چې پلاس راشي رڼا ورځ به په دنیا رانه تېره نه کړي نرتوب ته به وګوره چې تښتېدلی دی
دلاور خانه زه چې د یتیمانو ته ګورم مسافر ته مې له سترګو اور غورځي خو څه ګټه ورور خو مې نه شي ژوندی کولی
نه ګل محمده په دې خبرو به نه تېر ورځي د مسافرو صحیح نه به خامخا غچ اخلي ډاډه اوسه زه در سره ولاړ یم
دلاور خانه د کور خبره هم ده خو خیر درته وایم بیګا چې په دسترخوان باندې راټول شو د تاج محمد ځای ته شو بس مور مې په ژړا شوه خو د هغې اوښکو ته چې مې ولیدل زړه مې راته ویل چې مسافر به دغسې نه پرېږدم حتمن به د تاج محمد لالا غچ ورنه اخلم
آفرین ډېره ښه خبره دې وکړه غچ دې واخله زه درسه ولاړ یم ډاډه اوسه د جرګې غمه مه کوه خو غټ غټ شرطونه پکې ده
بس سمه ده غږ ته به مې ځواب وایې
بېغمشه بس نو زه درنه لاړم او رښتیا ګوره ګل محمد چې څوک دې تېر نه باسي ګوره
څنګه مې تېر نه باسي
ګوره چې مسافر ونه بخي د خدای په امان ګل محمد بیا دې وینم د خدای په امان زه درنه لاړم
خدای دې مال شه
یار جمیله ما نه خوره او ګدار ورک دی دې مسافر لالا خو مې د عمر دښمنی راته جوړه کړه
نه صحیح ده په داسې مسایلو کې په کار ده چې ورختا نه شو د حل لاره باید ورته پیدا کړو
نو څه وکم جمیله په مسافر خبر نه یو چې چیرې به وي کورنۍ مې ټوله په غم ناسته ده زه به څه حل ورته پیدا
کړم صحیح ده وروره ډېر مې تاسې اورېدلي چې د ماشومانو په سر جنګونه او قتلونه شوي
خو کاشکې زه په کلي کې وای هېڅکله به مې نه و پرېښي چې خبره دومره لویه شي د ماشومانو ترمن سوله کول خو ګران کار نه دی دا خو د لویانو مسؤلیت دی
هو دوی نه خطا شوی وه خو که مسافر نه وای تښتېدلی ښه به و خلکو به دومره کینه ورته نه وای ساتلی ته خو له تاج محمد سره کومه دښمنی نه درلوده، بس پټیلا کې سر له تیږې سره ونښت.
جمیله خبرې، ګل محمد د ځینو مشرانو سره خبرې کړې، جرګه راغواړي.
او څه؟
زه د جرګې له پرېکړو ډارېږم، کله کله روابط پکې چلیږي.
د دولت په شتون کې به دا دومره لویه پرېکړه اوس هم جرګه کوي؟
او جمیله، ما هم داسې واورېدل چې ګل محمد دولت ته عریضه نه کوي، غواړي په مشرانو پرېکړه وکړي.
صحیح ده، موږ باید له مشرانو سره ووینو، چې مسافر نه وي نو جرګه په څه راټولېږي؟
جمیله، څه خلک مې چې پېژندل ټولو ته مې د مسافر په هکله ویلي چې که یې ولیده ما ته خبر راکړي.
دا دې ډېر ښه کار کړی، مسافر په دې پټېدو ولس ته ځان ملامتوي. ما ته خو عجیبه غوندې ښکاري چې یو ورور څنګه کولی شي بل ورور چاته په لاس ورکړي.
او جمیله، او هغه هم د قتل په جرم.
زه دې بدمشه ملنګه، نو چې یو ورور سړی وژني اوس به بل ورور ځواب وایي که نه؟
خدای دادا، چې په ځینو خبرو کې په خوله لاس کېږدي ډېر به ښه وي. جرم به یو ورور کوي او سزا به بل ته ورکول کېږي، دا کوم انصاف دی؟
دا مسافر خو ډېر ښه سړی و، چې څنګه یې دا کار وکړ؟
هو علی جانه، او تی خود ګل محمد سره ګاونډیانو داسې به سره جوړه ګرځېدل لکه غبرګونی ورونه.
او اوس دواړه لورې ښه خپه دي، خو د غوسې په وخت کې چې لاس اوچت شي له پښیمانۍ او خفګانه پرته بله نتیجه نه لري.
او په ډېره وړه خبره یې جنګ کړی دی، د دوو هلکانو تر منځ سوک څپېړه شوې وه، او بیا پسې خبره تر لویانو رسېدلې ده.
او زړه دې بدمشه، لویان هم داسې د هوا په اس پاره و چې خبره یې تر مرګونه ورسوله. ولی جان ویلې چې بیخي سره نه خلاصېدل.
کله کله بې احتیاطي هم ستونزه جوړه کړي، مسافر به نه غوښتل چې داسې وکړي، خو بس بخت یې چپه شو.
که هر څه وي خو دا اوس یو کس پکې مړ سه.
اوس خو تاج محمد مړ شو، خو ما ته د ګل محمد دا غوښتنه سمه نه ښکاري چې وایي چې جرګه دې په سعید باندې مسافر پیدا کړي.
ځوانانو، اول خو سلام علیکم.
وعلیکم السلام، بخیر علی.
او بله خبره دا ده ولی جانه، چې ولې درته د ګل محمد غوښتنه سمه نه ښکاري؟
دلاور خانه، ځکه چې مسافر خو له کوره تښتېدلی دی، سعید به څنګه را پیدا کړي؟
ګوره، تاسو هلکان استئ، اکثره چې له کوره تښتېدلي په حقیقت کې د کور نه نه بلکې د کلي نه تښتېدلي.
ښه، یعنی ته وایې چې سعید دوی ته به د مسافر ځای معلوم وي؟
جمیله، وایم نه، بیخي مې دا باور دی که نه.
تر کومه چې زه خبر یم خو داسې نه ده. ښه فرض کوو ستا دا باور سم دی، نو سعید به خپل ورور څنګه راولي چې د مقتول کورنۍ ته یې وسپاري؟
وروره، د مقتول کورنۍ ته نه، جرګې ته دې وسپاري. تر څو چې د جرګې په سپینګیرو باور ونه شي شخړې نه شي حل کېدی.
نو زړه دې بدمشه دلاور خانه، ته څه وایې چې مسافر به د سعید په خوله راشي؟
او که نه راځي کور دې وسوځول شي، سعید دم د کلي نه وایستل شي، او د تل دپاره د دې کلي ته نور نه راځي. بس
نو دومره زور بیا له چا سره دی چې دا کار وکړي؟
وروره، د کلیوالو سره، د سپینګیرو سره، د جرګې سره. او په دې هم پوه شئ چې ډېری خلک د یو ورور د قتل په بدل کې د هغه د بل ورور نه هم غچ اخلي.
زړه دې بدمشه دلاور خانه، ډېر ورته غصه نه یې؟
درنو اوریدونکو السلام علیکم، تاسې د یو کلی زر غږونو ډرامې لړۍ اورئ، او نن مو د دې لړۍ دوه اویایمه برخه واورېده. لکه څنګه چې په ډرامه کې تاج محمد سهون ووژل شو او د مقتول کورنۍ د بدل اخیستلو په فکر کې ده، نو تېره اونۍ موږ په همدې خبرې وکړې چې په سهوې سره د قتل صورتونه کوم دي. نن بیا په ورته یوه موضوع کې پاتې کېږو، او په دې اړه د میلمه سره خبرې او ستاسې نظریات اخلو چې د مړي د تکفین او تجهیز غوره لارې کومې دي، موږ څومره افراد کوو او څه مو کم دي. زه یوسف خان یم، او په خپرونه کې را سره دینی عالم عبدالفاتح مسلح میلمه دی. مولوی صاحب محترم، زموږ خپرونې ته بخیر راغلی.
ژوند یو سیمانه نه.
یو ځل بیا ډېر اوریدونکو موږ ته پیغامونه پرېښي، او د قتل په صورت کې یو ځل بیا په روغې جوړې ټینګار کړی. چې اوریدونکي خفه نه شي، اوریدونکو پیغامونه اخلو او بیا بحث ته راځو.
سلام احمد بن ولاد څخه، زما فکر چې جوړه کوي چې دا د ډېرې دښمنۍ، ځکه د مرګ څخه هېڅ داسې نه اخیستل کېږي. شي وسلام
چې اخیستل لکه تاوان لري، هغه ته به سوله ګټه ورایي.
استاد محترم، تاسو زموږ د اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل. موږ تیره اونۍ د قتل په صورتونو خبرې کړې وې، خو ډېر اوریدونکو بیا موږ ته پیغامونه پرېښو، په دې اړه یې د لا زیاتو معلوماتو غوښتنه کړې وه. په ډرامه کې تاج محمد په سهوې سره ووژل شو، که اوریدونکو ته ووایي چې د سهوې سره د قتل صورتونه کوم دي چې د دې موضوع د دې جنجال څخه خلک خلاص شي، بل اخره د قاتل د کورنۍ سره روغه جوړه وشي، څو شي باید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول کې سلام وړاندې کوم د ازادي ټولو اوریدونکو ته. او قتل سو قسمه دی کنه، او قتل احمد دی، شوبه احمد دی، قتل خطا دی، مجرور خطا دی. او څوک هغه چا چې څوک په قتل قصدی کې وژل کیږي، قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي کې فرمایي من قتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم. چا چې د یو مؤمن یو مسلمان قصدی او عمدی باندې قتل کړی دی، او د ځای دوزخ دی کنه، جهنم دی کنه، دای توبیخ دی الله ورکړی دی. او انسان باید دغه قتلونه چې کوي او قاتلین دی کنه، د دې باید ځان باید وژغوري کنه، ځان باید وساتي. مونږ مسلمانانو مسلمان باید د یو خپله ورور یا خویندې دی میندې دی باید قتل او قتل نه ځان بچ کوي.
که څوک په سهوې سره بیا هم وژل کیږي، نو د مقتول د قاتل د کورنۍ سره څه باید وشي؟
که څوک په سهوه مثلا وژل کیږي، یو چا شکار ته تللی او شکار کوي او دغه په صحنه شکار کې چا په قصدي په سهوه وژل کیږي، او اسلام او فقها ټولو اتفاق کړی دی کنه، ورته د دیات تعین کړی دی چې اتیا د شتره دی کنه، یا اتیا اوخ دی کنه، اتیا اوخ د دیات پر خودلې یا دیات تعین کړی دی کنه، چې باید دا به ورکی کنه. او جزایی اخروی جزایی لري کنه، چې به هغه الله ته پریږدو چې الله هر څه جبر به وکي خو وکي کنه. او بدبختانه چې مونږ دغه ټولنه کې او مشکله ډېر دی کنه، چې چا په شوبه احمد کې سهوان وژل کیږي، بد ور کیږي، او جلای ورته بد ور کیږي، دا ډېر جاهلی دغه انانه او رسم رواج
دي. زموږ بل پښتنه ده، خو ډېر کله داسې کوشش هم کیږي چې دا موضوع دروغ جوړې لارې حل شي، ملکان کینی سره پیسې دی په کورنۍ باندې هم داسې عفو کوي، دا موضوع څنګه ده؟ آیا حق کولی شي
عفو کول؟ خو په اسلام کې جواز لري چې انسان باید عفو وکړي کنه، د دې په خاطر چې اسلام دین ترحم او انسانیت او عفو بخشش دی کنه. دا که کوم جامعه کې کوم ټولنه کې دغه مثلا مسله پیدا کیږي، یا مثلا
یو اړیکه خلو، ځکه چې ډیر منتظر پات شو احمدزی له خوست ولایت نه. مهرباني احمدزی صاحب.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. زمون خبرونه اوري ان شاء الله.
اولی نه زه خسته شو خبرونه اورم مشله فر.
مهرباني، نن موضوع باندې خبرې څه نظر پختنه؟
زه دران چې محترم تا ته او ملمت دي سلامونه ورنه کو به نه چې تاسو بروغ جوړي واقع دي تاسو د دې د ټولنې د اصلاح لپاره زمونږ د زړه دود او کلتور د ختمولو لپاره چې په نه حق د مرګونه کو دا یو زه په نیک ګام لري چې د خبرونه د دوام ورکړي. هغه نو وروسته دران چې یو خبره چې ما په دې ډرامې کې واورې لغه ګل محمد دلاور د شیطانی کې استفاده دا ملمنه د خبرونه چې د اسلام نه نظر دا چې منافقات تر شیطانی دا څنګه دی دا ګناه لري نه لري دا چې موږ اوریدونکي پوه شي شیطانی نه موږ دغه شي بیرته څنګه دي ته مو هغه شي چې په غور له وجه نه چې دا ژوند مې پرې کړ دا څومره ګناه لري دا یې فور فار کوي.
احمد سید محترم، ډيري خي موضوع ته اشاره وکړه، ان شاء الله استاد محترم دا موضوع اخیسته درته نظر درکوي. مهرباني.
مننه
سر، شکر کوم. تاسو واوریدل ان شاء الله. مهرباني.
د احمد زی ورور د پښتنه دا کې وځ منافقیت او تجسس سے سزا لري کنه. په اسلام کې منافقیت او تجسس ډیر سزا ډیر دي کنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دعوت کړو او ورسره دا د عبد الله ابی بن سلول یو منافق کنه، د رئیس د منافقین کنه، دا په مسلمانانو باندې منافقت کول یو خبر دغه د بلته بلته بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ور باندې نه د پوښول او ظاهر کې مسلمان او باطن کې منافق کنه. بیا آیات راغی کنه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته آیات نزول شو چې یا رسول الله دا منافق دی کنه، تا د دغه د نظام د اسلام ته جوړی دا تبا کوي او ټولونه خراب کوي، جامه خراب کوي، جامه خراب کوي، دا د ځان نه د اسلام نه وباسه، دغه د هغه چې ور سره دی وباسه، د ډیر منافق او تجسس دی. او حدیث پیغمبر صلی الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې فرمایي کنه الغیبه تو اشد من الزنا، غیبت او تجسس منافقت سختر د زنا دی کنه، خو زنا ډیر اوچت ګناه لري، دا ډیر سخت دی. باید انسان د منافقت نه او د تجسس ته ځان د انسان مسلمان بولی او ځان د دیندار بولی او ځان د امت د پیغمبر امت بولی، باید دغه د تجسس او د منافقت ځان به بچ کی چې د سبب جګړه او په جنجال په دوه ورونه او په ورونه باندې دا کیږي، دا باید انسان د دین ځان به بچ کی. دا ډیر سزا اخروی هم لري او دنیاوی هم لري چې چا په خبره به دغه ورته وایي چې دا منافق دی کنه، دا تجسس دی، دا باید انسان باید د دې کار نه ځان بچ کی کنه، د ډېر سخته ګناه دی کنه، او د منافق ځای د آخري دغه ځای د جهنم کې ځای دی کنه.
اوریدونکو احمد زی صاحب ډرامې ته اشاره کړې وه، یو بل اوریدونکو هم اخلو، محمد په نامه د ارزګان ولایت څخه، مهرباني.
محمد بو پادر ارزګان خبره کوم چې پر موضوع زده کړم. اسلام
اړیکه مو ډیره خرابه ده محمد. محمد عبید ورور، ستاسو اړیکه ډیره خرابه ده، ستاسو پیغام مخونه اخیستل شو، اړیکه قطع شوه، مهرباني. ښه، بل سوال ته راځو. مخکې تا لږ اشاره ورته وکړه، د افغانستان په ډیرو سیمو کې کله چې قتل کیږي بیا یوه دروغ جوړې لار په بدل کې دلجونو ورکول دي، کدا موضوع ترا شو چې دا کوم بنسټ لري، کوم اساس لري، کاسي مونږ جوړ کړی دی؟
دا خو چې قتل واقع کیږي یا سهوان قتل واقع کیږي، ته دې مقابل کې څوک چې مړ شوی دی کنه، او چا چې قتل کړی دی، هغه چې قتل کړی او چا چې مړ شوی دی، د مړ شوی ورثه دا انجونې بد ورکوي. دا د اسلام او دا اسلام کې هیڅ ځای نه لري، او هیڅ چا اسلام او دین کې هم نه راغلی دی چې چا چې قتل وکړو او د ورته جنای دغه د بد ورته ورکی. د دې په خاطر چې دغه جلای حقوق تبا کیږي کنه، دا الله تعالی چې انسان پیدا کړی دی، د دې په خاطر پیدا کړی نه دی چې مظلومانه او ظالمانه ورباندې تجارت وکړي کنه. متاسفانه چې نن د افغانستان د بعض ځایونو کې دغسې کارونه کیږي کنه، د دې چا چې قتل کیږي او بدې ورته دغه د جنۍ بد ورکي ورته ورکیږي، دا ډېر ګناه لري. دغه به انسان د دې نه ځان به بچ کړي، د دې په خاطر چې د یو جلۍ حیات زندگی تباه کیږي کنه. او بله خبره دا دی چې کنه په دا جنۍ ته هماغه د فامیل چې د چا چې قتل شوی دی ظلم ورته کوي او بد ورته ګوري کنه، چې تو دا تا ورور یا تا پلار یا تا ماما، د ما ورور یا د ما پلار د ما ماما مړکله دي، دا ته ما دغه ته بد دلته به راغلی دی، دا ډیر ګناه لري. دا باید ځان باید د دینه باید انسانان ټول مسلمانان د ځنه به بچو کې او د جلی به حیات به تبا نه کی.
یعنی په ټوله معنا د کوم اساس نه لري او
هیڅ اساس نه لري، دغه د جهالت دی کنه، د عربانو په مېس کې د جهالت کې دغه و کنه چې د مثلا خبرې وکاو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې پیغمبري باندې مبعوث شو، دغه به بند وکاو د ټول مسلمانانو ته صحابه کرام ته دغه وای چې دا بده خبره دی، د خزي حق لري، ډېر حق لري، باید په خپل حقوق باندې خپل رضا باندې به ورسېږي.
یعنی مجرم ته باید سزا مستقیما مجرم ته ورسول شي، نه د هغه په ګناه بل
څه نه نه نه.
اوس کدی تر شو د مړي د تکفین او په هغه د اوزادري او افغان پنني حالت خبرې وکړو، تر ډیره لسنتي شکل په تشریفاتي شکلونو دا مراسم وختي دي، شریعت دالر څنګه بیان کړی دا ک په دې اړه زمونږ اوریدونکو ته لګوي.
شریعت اسلام او چاچه مرکیجی هغه میراث کې دغه مایت په ورثو باندې سلور حقوق لري، او یو تکفین او تجهیز دی، دغه شستشو دی او کفن دی او قبر دی، ټول د کور تر قبر پوری، او بلې مثلا دین دی که دغه مایت قرضار بی باید ورسید دو قرض ادا وکي، او بلې وصیت دی که دغه به وصیت کړی و چې ما زه چې مړ شم دومره پیسې دغه جماعت جوړ کړي، پل چا دغه سي جوړ کړي، دا به وصیت به ورسه ادا کوي. دا د مایت حقوقونه دي. او بل میراث دی چې میراث پاتې کیږي بعد په ورثو باندې تقسیم وشي. اوس چې مونږ دغه د پیسې قران سلیم د قران کریم ته سره کیږو او د حلقه جوړ کو دا بدعت دی کنه د هیڅ دین کې نشته کنه دا نه کوي ځکه کنه درغله دی مونږ او تاسو سیرت کې وګورو په ابو بکر صدیق مړ شو کنه کوم صحابي دغه کار به وکړو کړیو کنه حضرت ودام غزاف مصرفونه دی چې
یو بل اردون کې اخلو رحماني لوردک څخه زمونږ په بل روشن شمیره کې تر ډیره منتظر پاتې وو. مهرباني تاسو اړیکه رخ شوې ده زمونږ سره.
السلام علیکم. زه اول ته سلامونه تاسو ته او تاسو میلمه ته وړاندې کوم. بیا دې مو پوښتنه په دقه اکله باندې ده مولوی صاحب او د ورور نه د پوښتنه دا ده چې دوی پیسې تکفین په حساب دې چې یو مړی پیښیږي نه ډېر خلک دې ته مجبور کېږي چې تاسو خپل ځمکې خرڅوي خیراتونه کوي دا شرعي لحاظ نه جواز نه لري. تاسو نه ولمل منم دغه خاص دغه شی ده چې تاسو دغه تبلیغ د خلکو منځ کې ډیر کې خلکو ته وایي دغه بدعت ده دغه ناروا ده دوی خپل په دغه شانو پی ونه کړی چې سړی ختمو ته ځي خیراتو ته ځي لو ټول نه ملا صاحبان کې مخې ناستي دوی پیږي چې دغه حرام هم ده اما بیا هم دوی هم دغه کار کوي هم دغه شی خوري او لو ټول نه مخکې دوی پکې ناستي د مو پوس د تاسو نه او د تاسو له میلمانه ده چې تاسو ته خلکو ته باید دغه تبلیغ وکړي چې دغه شیر واچول کم چې په دې وطن کې مړی هلته پروت ختمو خیراتو دې شان پسته ګرځي یا دې قبرو په سر الوا تقسیمې خرما ورکي دغه رقم شان دغه جامع نه باید رسې واغ چې اصلي شریعت دی اما باید موږ تطبیق کو. تشکر
ډیره مهرباني رحماني صاحب. خاله استاد تاسو زمونږ د اوریدونکو پختنه نظر واوریدو په دې معلومات ورکټول اوریدونکو ته
هغه چا چې حقيقي عالم دی او هغه چا چې حقيقي ديني عالم دی او علما په منبرونو کې دغه خبرې کوي او دغه مصارف غزاف مصرفونه چې دی د په خاطر خبرې کوي او یو مشکل چې زیوینه ما پټولونه کې قومي مشران چې دی او ملکونه ملکان دي چې دی او د خلکو چې په جماعت کې دی په منطقه کې دی کدوی علما او سره همکاري نه وکي زما په نظر دغه به مشکل دی چې دا به حل شي او دغه خیراتونه چې مثلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې په تر درې ورځو پورې هیڅ چا حق نه لري چې چا کې غمی لیدلی دی یا د کور نه چا مړ شوی دی د دوی ډوډۍ بخوري دا به مونږ کوم دا علما دی که مولوي دی که ملا دی چې د دې نه مخکې کینی او مخکې دغه د حلوا او دغه د نور شیان چې دی دا که حقیقي عالم وي او که د دین نه ښه خبرې ولري او د سپیامه د حدیث نه ښه خبرې ولري د قرآن نه ښه خبرې ولري دا خبرونه کې دا د ورور مې غږ مې د دې ورور مې واورېدو دا به خپله واوري چې دا جماعتونه کې علما به وړاندې کوي دا خبرې به کوي او خلکو علما سره ملګرتیا نه کوي او چا چې دغه به بند کوي چې دغه حرام دی کنه دا بدعت دی جزار نه لري هغوی ته او دغسې لقبې ورته وي چې دا وهابیان دی کنه مونږ او تاسو واورې کنه وهابیان دی کنه دا د
خیر هغې موضوع ته نه ځو
دغسې کارونه به
په عمومي ډول په همدې خبرې کوو چې دا مراسم باید تر څومره محدود وي یعنې ځینې خلک مجبوریږي زمونږ که رحمانی صاحب وویل ځمکې خرڅوي قرض اخلي آیا داسې باید وشي کنه د خپل وس مطابق باید سړی عمل وکړي؟
دا خو هیڅ جواز او شرعي جواز نه لري چې یو انسان باندې یو غم راغلی چې او سو یو اعضای فامیل مړ شوی دی او بل غم دا چې د خپل ځمکې او بل به خرڅو کی دا خو هیڅ دغه کوم حقوقي شرعي لحاظ نه لري او چا چې پیسې لري او د اعضای فامیل نه څوک مړ کیږي که غواړي چې دا پیسې به صدقه ورکي او دا پیسې به خیرات ورکي همدغه پیسې د فقرا او مساکینو ته ورکي. قرآن کریم وایي الصدقه للفقراء والمساکین صدقه د فقرا او مساکینو دی نه د ملا دی کنه نه د کوم ملک دی نه د ټولو دغه د کسانو دی کنه او چا چې نه لري کنه او چا چې پیسې نه لري کنه باید خلکو ورسره مثلا په تجهیز او تکفین کې ورسره همکاري وکي او همغه چا چې مړ شوی دی به تکفین او تجهیز او دفن وکي او نور مصرف باید نه اونه کی کنه د دې په خاطر چې دغه امکانات نه لري چې به دغه سی به وکي. اوس موږ ټولنه کې بدبختانه دا رسم رواجونه ډیر شوی دی کنه که دغه رسم رواجونه موږ ټولنه پاک نشي او ورک نشي با دغه مشکلاتونه موږ ټولنه کې ډیر کیږي هم دغه سی به پاتې شي کنه.
ډیر مهرباني دا خو د مړو خبره وا مخکې مونږ په ودونو هم داسې ډیر خبرې کړې ډیر کله په ودونو کې هم داسې ستونزې پیدا کیږي که سړی واده کوي مجبور ډیر پیسې قرض کې وټلو نیسي څو نیسي ان شاء الله په همدې موضوع پر راتلونکو اونیو کې هم پاتې کیږو راتلونکو جمعه به هم همدا موضوع ټاکو اوس ښاغلی استاد ستاسو نه ډیره مننه کوو چې زموږ مننه مو منله راغلی د خبرونې وخت تقریبا په ختمېدو دی نو تاسو نه مننه د اردوونکو څخه مننه باوجود دی چې ما شمېره نو اعلان کړې ځکه زموږ سیستم کې تخنیکي مشکل و خو د خبرونې په لړ کې تخنیکي مشکل جوړ شو راتلونکي خبرونه چې په دري ژبه خپرېږي تاسو بیا کولی شئ ورسره اړیکه ونیسئ او د میلمه څخه پوښتنې ولرئ لا ډېر بحث ته ادامه ورکړئ زه یوسف خان اوس درنه اجازه غواړم بله خبرونه د مرکزي سټوډیو څخه سلطان سرور وړاندې کوي د خدای په